السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12:00 تر 2 بجې د غړې کې ز بلوشا تاسو کوربایم چې پکې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه اوري چې زما همکار مجید بابا لري درته وایي
شیرون بده مشال خبرونو سره ټکی او امینیشنل ګوند وايي افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت نه کوي د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان سګدی وايي پښتانه باید د خپل سیمه امنیت په خپل وساتي په افغانستان کې نیول شوی په خوانی کینډي پوزي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون آزاد شوی دی مشال خبرونو تفصیل عوامل شنل ګوند وايي افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت نه کوي د جنوري په 26مه په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت سره جوړې شوې ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامل شنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان وویل چې د پښتون قام پریکړه ده چې افغانستان سره به د هر قسم جنگ مخالفت کوي
پختون قوم نے جو فیصلہ کیا ہے ریاست کو سنانا چاہتا ہوں
دی وای پختون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه دی ریاست ته اورول غواړم کتا سو په افغانستان حمله کول غواړي نو پښتانه پر دې خوشاله ندي او تاسو د دې عمل نفي کوو او تاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو
افغانستان کے ساتھ لړای کې حامی نه یو
د طالبانو د حکومت مرکزی ویان ذبی الله مجاهد د تیر کال د دسمبر په 26مه مشال لیډیو ته وویل د پکتیکا بریمل ولسوالۍ په شینسترګي اړه سرغ غمه الماستی او مرغۍ سیمه کې په سلور ځایونو د پاکستان لخوا بمبار شوی او چې پکې شپږ سلويختنه وجل شوی ول چې اکثریت یې ماشومان او زنانه وو د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان سګزی وايي پښتانه باید د خپل سیمه امنیت په خپل وساتي د جنوري په 26مه په کوټه کې د یاد ګوند لخوا د عمل لپاره د جرګو د بهیر په ورسته هغه کې د وینا پر مهال محمود خان سګزی زیات کړه
موږ د حکومت پاکستان ته وایو موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلای او دوی نه ساتي زما ځاني خبره ده به نواب صاحب پوهېږي د جرګه پوهېږي زما ځاني خبره ده چې موږ پښتانه پکار ده چې خپل څلويشتې جوړې کړو چې د هر چا په کلي کې سړک تیر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي
اسګزی زیاته کړی چې پښتنو ته باید پر خپل شتمنیو اختیار ورکړل شي پښتونخوا ملي او امي ګوند تر دې وړاندې په لورلای ژوب سیوی پشین او چمن کې هم دا ډول جرګي ترسره کړي د پولیسو او ځای خلکو په وینا میر علی کی وسوالو پروند د جنوري په 26مه یو دل بیا په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه ځای کسان وجلي د میر علی د پولیس ثانه یو چارواکي او ځینې ځای اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي تیر ورځ په اډمبای پیښه کې د میر علی د حیدرخیلو د بډوخیلو سیمه یو ځای مشر خالد خان مخپټو وسوالو په موساکې سیمه کې وجله د دې په خبره هم تیر ورځ په حیدرخیلو کې په یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس وجل شوی پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلوم وسوالو پر ضد درج کړي دا محل د دی پی خو زمواري چا په غاړه نه داغسته په افغانستان کې نیول شوی په خوانی کینډي پوزي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرونو یک شنبه د قطر په منځګړتوب آزاد شوی دی رويټر خبري ایجنسی لیکلي چې ډیوډ لاوري د 2023 میلادي کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی او خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی په کینډا کې ملکی چارو ته د پخوانو پوزیانو د انتقال شبکې چې ډیوډ لاوري ورسره کار کوي په خوا ویلي وو چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کوي بل لور ته د کینډا د بهرنیو چارو دری میلانی جولی پرون په خپل ایکس پانه ولیکل چې لا ډیوډ لاوري سره خبرې کړې او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلې او روسي خبردا چې د امریکا او کولمبیا ولسمشرانو د یک شنبه په ورځ وروسته له هغې لفظي شخړه وکړه چې د امریکا څخه د ډیپورت یا بې دخله شوو کسانو دوه ولوتکو ته د کولمبیا لخوا په هغه هیواد کې د کوزیدو اجازه ورنکړل شوه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټولنیز پلیټفارم کې لیکلي چې الوتکو ته د کولمبیا د ولسمشر ګوستاو پیترو لخوا د کوزیدو اجازه نه وه ورکړل شوې ټرمپ لیکلي چې دې یو عمل د امریکا ملي امنیت او عامه خوندیتوب خطر سره مخ کړی خو پیترو خپلې پریکړې له ادا جواز ورکړی چې مهاجرین مجرمین ندی او باید ورسره په وقار چلند وشي ټرمپ ویل چې هغه خپل ادارې ته لارښوونه کړې چې له کولمبیا څخه امریکا ته پراتونکو ټولو توکو باندې 25% مالیه وضع کړي چې له وجې به یې نرخونه په یوه اونۍ کې 50% ته لوړ شي هغه د کولمبیا په حکومتي چارواکو د سفر بندیزونه او د هغوی په ملګرو او ملاتړو د ویزې نور محدودیتونه هم اعلان کړل ټرمپ ژمنه وکړه چې دا اقدامات صرف پیل دی د مشال خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له مجید بابر د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واوري. عوامی نیشنل ګوند په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت غونډه کړې. په دغه مقام یې افتخار حسین وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومت ملاتړ کوي. هلته په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د امنیت په حق له جرګه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د جرګې یو ګډونوال په دې اړه وایي:
دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظه دی زموږ او نه مو مال محفوظه دی، نو موږ له دا جرګې دا هیله لرو.
د ریپورټونو تر مخه په تیر کال کې په خیبر پښتونخوا کې د نام نه پیښه سیبا شوې دي. د ځینو څېړونکو په نظر وسلوال افغانستان کې د طالبانو د مبینه بریا له وجې حسېدلې دي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د موجوده مشر کاری موده ختمه شوې، خو لا هم نوی مشر نه دی ټاکل شوی. او اسرائیل پرون د غزې په شمال کې خپلو کورونو ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ګرځېدو مخه ونیوله. یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غلې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، عوامي نېشنل ګوند پرون په کراچۍ کې د باچا خان د 13 او د خان عبدالولي خان د 19 تلین په مناسبت غونډه وکړه چې پکې د ګوند د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مشر ایمل ولی خان غونډې ته وویل چې که پاکستان په افغانستان برید کوي نو عوامي نېشنل ګوند او پښتون قام به مخالفت کوي. نوموړي د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډي هیوادونو سره د خپلې اړیکې ښې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او وخت په وخت د افغان طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ډیورنډ کرخان خطې هم کیږي. په دې هکله نور تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
عوامی نیشنل ګوند د جنوري په 26 د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان 13 او د خان عبدالولي خان 19 تلین غونډه وکړه. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د ANP مشران او پلویان راغلي وو. جلسې ته په وینا کې د ANP مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل که د پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به یې په کلکه نفي کوي. دی وایي پښتون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه دې ریاست ته اورول غواړم. که تاسو په افغانستان حمله کول غواړئ نو پښتانه پر دې خوشحاله نه دي او ستاسو د دې عمل نفي کوو او ستاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو.
افغانستان کے ساتھ لڑائی کے حامی نہیں ہیں.
د عوامی نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان دا خبری په داسې حال کې کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې انخطې هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا 13 د دسمبر په 24 افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې 4 ځای بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون 45 کسان پکې وجلې شوې دي. په کراچۍ کې یاد جلسې ته په وینا کې د ANP د خیبر پښتونخوا صوبی مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
اداری لائن پلان باندھی ددی پار گئی پالیسی جوڑا کی اور چدئی چور متفق شی نہ نیشنل الیکشن پلان متفق آئی جنڈلا بیاری چکم دے دہشت گرد خلاف چکم دے دئی کہاں حکمت ہے میری خبر ہے مونگ اور سر چکم دے پالے کے مل گر کیا کو پشر ددی چلی کے بگو دو بیٹ نی دہشت گرد کے بخاؤ خراب نی دہشت گرد انسانیت دشمن دے انہوں نے دہشت گرد کے خلاف کاروائی کے مونگ بچکم دے راہی کے تاثر مل گر کیا.
د ANP مشرانو تور پوری کړي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه اغستل کیږي او د یوې منصوبې لاندې وسلوال راویستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوج وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او په نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ پخوانی وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو نه محروم ساتل کیږي.
اسلام آباد
غنی تا د عوامی نیشنل ګوند جنرل سیکرټری سلیم خان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی نثار باز خان، مولانا خان زیب، د سند صوبی مشر شاهی سید او نورو په خپل وینا کې د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د هغوی په مبارزه او د خان عبدالولی خان په سیاست او ژوند خبرې وکړي او د غونډې ګډونوالو ته وویل چې باید دوی نن د ځان سره دا ژمنه وکړي چې په خپل ژوند او سیاست کې د خپلو اتلانو سوچ او فکر ژوندی وساتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو. کوټې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري په سلیریشتما په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسی جرګه نن د جنوري په ویشتما څلورمې ورځ ته هم غزول شوې ده. په دې جرګه کې د یاد ګوند د غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم وړاندیزونه کړي چې په اساس به یې د جرګې په ورستۍ ورځ قراردادونه وړاندې کیږي. د جرګې په درېمه ورځ یعنی پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان چکزي د خپل وینا پر مهال په مرکزی او صوبایي حکومت غږ کړی چې حکومت د هغوی د لارو ساتنه نشي کولی، نو په کار ده چې دوی یې په خپله وساتي. چکزي زیاته کړه چې پښتنو ته باید په خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا میب تر دې وړاندې لورلای، ژوب، سیوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي دي. په تېرو جرګو کې له حکومت د تعلیم، صحت، امن ورکولو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اسانتیاو ورکولو او داسې نورې غوښتنې شوې دي. په دې هکله تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
د جرګې په درېمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل:
موږ حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلی او دوی نه ساتي، زما ځاني خبره دغه بیا نواب صاحب پوهېږي، دوی جرګه پوهېږي. زما ځاني خبره دا ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپلې څلوېښتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تېر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي، که د ناصر په مځک کې تېر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځک کې تېر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځک کې تېر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانې په مځک کې تېر شوی دی پلانې به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمهواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو. زموږ د وطن نعمتونه چې پلار و نیکه موږ نه ساتلي دي او موږ پر مړه شوي یو، زموږ هدیرې دي، زموږ دیرې دي. مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دومره راکړه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د دې خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلي و قبایلي مشر محمد علي بازي مشالې ډټول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دې جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی. تاسو هاوري ار او راز 15 لس ګاډیانې سوزل کیږي او له دې سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی، زموږ او نه مو مال محفوظ دی. نو موږ له دا جرګې دا هیله لرو چې یاره په کار دی چې دا نن دا درېمه ورځ ده چې دا روانه ده، دا به د دې کام د دې ټولو ستونزو د یو حل دپاره یو لای عمل جوړ کړي، یو کمیټې به جوړې کړي.
تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب، سیوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي چې د کوټ جرګه وروستۍ ولسی جرګه ده. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په دریمه ورځ مشال ریډو تول چې د کوټې د جرګې وروسته به دوی د هرې ضلې لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپیښ ستونزې د اړوند چارواکو مختج دی.
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړیږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره د دنیا د اقامو سره لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ چې دغه جرګې دي دا به د دنیا سره ګډیږي دغه کېږي شرکېږي او د پاکستان وکام تر ریاست ته به دا شول کېږي چې دا ستونزې د پښتانه دي. په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل لپاره چې دوختي دي دا د حل لپاره به تاسو زموږ سره دغه کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړې. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټا.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د شمالي وزیرستان په ملي کې وسلوالو پرون یو وار بیا په دوه جدا جدا پیښو کې هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژلي دي. د میرعلي پولیس تانې یو چارواکي او د میرعلي اوسیدونکو مشال لري تو ویل خالد خان چې د حیدرخیل بړوخیلو سیمې ځایي مشر و مخپټو وسلوالو په موسکي سیمه کې په ډزو وژلي. دا راز یو بل هدفي برید کې سراج الله نومې کس چې د حیدرخیل علي خیل اوسیدونکی و وسلوالو په هدفي برید کې وواجه. پولیس وایي د دواړو پیښو مقدمې یې د نامعلوم وسلوالو پر ضد درش کړي او پلټنې پیل کړي دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د میرعلي پولیس تړنه یو چارواکي او میرعلي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدرخیل بډوخیلو سیمې ځایي مشر و وسلوالو موسکی سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل. دوی زیاته کړه چې یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علي خیل اوسیدونکی و وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمې د نامعلومه وسلوالو ضد درج کړې. د حیدرخیلو یو څو عیني شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول د حالاتو د ویرې له وجې نومونه نه اخیستل. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسلوال راغلل دغه کسان یې مخامخ ووژل. د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې د جنوري په 24مه هم مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول. د دې وړاندې د جنوري پر 6مه وسلوالو میرعلي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غلسمه پیښه ده چې نهایه د میرعلي په حیدرخیلو موسکي بډوخیلو او میرعلي بازار کې وشوې. تیر 2024 کال کې د غلطه ټولې 10 هدفي بریدونو پیښه شوې وې. شمالي وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نامنۍ ضد وخت په وخت جرګې مرکې او پرلتونه کیږي. ځایي خلک وایي چې د نامنۍ له وجې هغه خلک چې وس لري د سیمو نه کډې کوي. بل طرف شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار دعوې کړې چې د وسلوالو ضد عملیات ګړندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونې دي. د ریپورټونو لمخه په 2023 یعنی تیر کال کې د تشدد 855 پیښې شوي. دا راز په 2023 کال کې د تشدد د پیښو د شمیره خو 615 خوشې پکې د زیاترو پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د سیلونکو په اند دا خطرناک زیاتوالی د دغه هیواد په مخ زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په دغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پوښتنه دا ده چې د تشدد د پیښو او بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي؟ د دې جواب د مجید بابر په دې رپورټ کې اوریدلی شئ.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته څیړنیز اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 855 اوس پیښې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمیره شاوخوا 615 چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پوښتنه دا ده چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي؟ په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
From 2005 to 2018 خطرہ ڈالا پکلارے اور سیکورٹی فورسز ٹارگیٹ کئی نو اگر انتہائی خطرناک شیرے کمرز جنرل پبلک openly well shuru kar jide khakai it is far more alarming this is a kana che the monsters create kawal be rasal ka aur de contain kawal be taqriban na mumkin aur kamunga faras ke dawayu che bhai mujhamun do mera ehsanat ki papani anu ban aur alliances wo par sarat strategic kafaras kamunga haqad yu yaad da we interest afghanistan de rura pakistani nadi.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څیړنیز ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پی د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکې توګه توانېدلي چې د پولې هاخوا په پاکستان کې وجونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکې توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستاني طالبانو ته ورکړل شوې چې د دوی وړتیاوې لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پی په تیرو کلونو کې پارزي اور بند خبرې کړې او د لنډې مودې ډزبندې هم کړې دي. خو د ټي ټي پی بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وه چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لا نږدې کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړي نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې افغانستان امریکا وته طالبان قبضہ کولا نو ډیر خلکو بدا مخکنه پیشنګوی کوله چې دې باندې غټ اثر روزی پاکستان باندې خاص طور پر خیر پختونخوا او هغه کم زړی کبدی د کوم باندې او زمونږ هغه ټیم کم سټیبلشمنټ او حکومت هغه د لایف اغستو هغه چې موږ زمونږ کنټرول کې دم خبره منی به نو موږ ګورو چې یو هټ پورې ملټنسی یا ټیروریزم ډیر کم شو اگر دا ډټو ګوري 2013 نه 2000 پورې موږ ډیر غټ ډیکلاین ګورو او اچانک چونکی یو غټ تبدیلی راغله او هغه ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو موږ لکه زمونږ امریکا باسلی شو او مخکې موږ روسو باسلی وو دا خو دلته موږ څه کولی شو دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي که هغه طریقې طالبان پاکستان دی که هغه افزی ګوبادر دی که هغه لشکر اسلام دی ټول ډېر مضبوط شو او بیا موږ ګورو چې ولی څومره زیات شو
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سیډنی دا اداره ACLED زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپېریال رامنځته کړی لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوې تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتې درې چنده زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي بلخو افغانستان داوه کړې چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا د کار موده پرون یعنی د جنوري په 28 سره ورسیده خو حکومت تر اوسه دغه دندې لپاره بل څوک نه دی ټاکلی. په آئین کې د 28 بدلون نه پاس د چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو په طریقه کار کې حکومت هم بدلون راغلی دی. ځینې شنونکي وایي کې دې شي چې حکومت د سکندر سلطان راجا د کار موده وغځوي. په دې هکړه نور حال د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د قانون تر مخه باید په 45 ورځو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر با سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځنې تجزیهګران وایي چې د هغه د کار موده کې دوی شي نور هم وغځيږي ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو لپاره تر اوسه پر حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیهګار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې د 28 ترمیم کې دونه پس ته چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم درے درے نمونہ اڑان دیکھلی او پا خاغوی کی یوکس چیف الیکشن کمشنر و ٹاکل شی پتر اوسا پر دوی سلا شوی ہم ندی زما پا خیال فی الحال با ہم دا گا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دوا نور غڑی ہم ریٹائر کی گی دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی خاغوی با ہم فی الحال خپل کار تا دوام ورکوی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونہ رسی
پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړی و خو وروستو یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې. نو د دې نه دا لکی چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی دغه دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چې ته داسې موضوع سړې نه دی ملاو نو دغه چې کوم دی هغه لپاره فیوریبل دی ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرسټینډینګ دی او بل دا د جګړه هر قسم د حکومت او د اسټیبلشمنټ هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیمانډ دی هغه پوره کوي او چې کوم که مسلم لیگ نون دے که پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی تا اگا چکم دے کنا اگی اگا چکم ایجنڈے منی اگا پورا مدد کے عمل درآمد کی۔
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیره کې زیږیدلې دی، زده کړې په کرکټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او پخوانی بیوروکریټ دی۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې۔
د مشال ریډیو خبرونې دی چې پکې دروانه غړې نیمای ته ورسېدلو، په پیښور کې د غربې 12 نیمې بجې شوې۔ مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی، راځي چې د دې سات د خبرونو لنډیز ترې واورو۔
د عوامي نېشنل ګوند وایي افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت نه کوي۔ د جنورۍ په 26مه په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت سره جوړې شوې ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل چې د پښتون قام پریکړه ده چې افغانستان سره به د هر قسم جنگ مخالفت کوي۔ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وایي پښتانه باید د خپلو سیمو امنیت په خپله وساتي۔ د جنورۍ په 26مه په کوټه کې د یاد ګوند لخوا د امن لپاره د جرګو د بهیر په وروستۍ هغه کې د وینا پر مهال محمود خان سګزی وویل چې پښتانه له پکار د باید د خپلو سیمو امنیت وساتي۔ د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرلي کې وسلوالو پرون د جنورۍ په 26مه یو ځل بیا په دوه بېلابېلو هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وجلي۔ په لومړۍ پیښه کې د بړوخېلو سیمې یو ځایي مشر خالد خان او بل هدف برید کې سراج الله نومي کس وژل شوی۔ د دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې۔ په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کینیډایي پوځي د شوفت دونیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځ ورته وګزات شوی دی۔ رویټر خبري ایجنسی لیکلي چې ډیوډ لاوري د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و۔ د امریکا او کولمبیا ولسمشرانو د یک شنبه په ورځ وروسته له هغې لفظیش خړه وکړه چې د امریکا څخه د ډیپورټ یا بې دخته شوو کسانو دوه الوتکو ته د کولمبیا لخوا په هغه هیواد کې د کوزیدو اجازه ورنکړل شوه۔ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي چې الوتکو ته د کولمبیا د ولسمشر ګوستاو پیترو لخوا د کوزیدو اجازه نه وه ورکړل شوې۔
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه۔ اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته۔ اسرائیل پرون د غزې تړانګې په شمال کې خپل کورونو ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ګرځېدلو مخه ونیوله۔ اسرائیل ویلي چې د غزې اوسیدونکو تر هغې دغې سیمې یعنی شمالي برخو ته بیرته نشي ستنېدلې تر څو چې د ایربل یهود په نوم یوه تختول شوې اسرائیلي یرغمل د خوشي کولو لپاره پلان مشخص شوی نه وي۔ په دې هکله نور حال له فیروزه عزیزی اورو۔
په غزه کې د اوربند پر بنسټ اسرائیلو د شنبه په ورځ د دلوي په شپږمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړې وای چې د نتزاریان په نوم دهلیز لاره چې غزه په دوو برخو ویشي د دغې سیمې شمالي برخو ته خپل کورونو ته ستانه سوي وای۔ اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزه اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکي وګړې د خوسي کېدو پلان مشخص شي۔ له دې سره سیمه ییزو روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړې چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نورې چاپیان کړي دي۔ خو د اسرائیلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي۔ اسرائیلي ځواکونو د غراز په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسانې وسلي او 80 نورې چاپیان کړي دي۔ مترسین غواړي چې اسرائیلي ځواکونه دي له حزب الله ډلې سره هم د اوربان پاړه د یو بیل تړون له مخې د لبنان له خاورې ووسی۔ متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپایي اتحادیې یوازې د حزب الله پوځي څانګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده۔ اسرائیل د خپلو ځواکونو د لو خبره رد کړې او لبنانی قواوې تورنې کړې چې په کافی اندازه هلته مشتي سوي نه دي۔ د لبنان پوز ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هیواد ونه ووزي نسی کولای خپل قواوې ځای پر ځای کړي۔ د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکو باید حداقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای سي۔ د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یک شنبه په ورځ وویل چې هیواد د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول ردوي۔ مصر، اردن او فلسطینیانو له دې مخکې د دې ډول سناریو د ردولو ترڅنګ اندېښنه ښودلې وه چې اسرائیل به هیڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي۔ د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هیڅکله داسې وړاندیز ونه مني آن کب خبر ہے دا ظاہراً د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربان د هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې واوسي، هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولی په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیلو څلور ځوانې ښځینه سرتیري آزادې کړې او په مقابل کې اسرائیلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرائیل ویلي چې ټاکل سوې وه د اربل یهود په نوم د اسرائیلي ځواکونو یوه ملکي برمته سوې ښځه هم آزاده سي. اسرائیل وایي تر هغه چې دا اسرائیلي ښځه آزاده نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرائیل حماس د هغو برمته سویو کسانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل سوې راتلونکې اونۍ خوسي سي. بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسي کړل سي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان تړون د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له دوی سره یې د امنیت اوبو په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت او په ګډو پولو خبرې اترې کړې دي. د چارو ځنې شنونکي بیا په دې باور دي چې ایران په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لخوا د امنیت د کنټرول په اړه د ځان د ډاډ بنولو لپاره دا پلاوی استولې دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی ناورو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوي سفر کړی او هلته یې د طالبانو د حکومت له ځینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پاڼو د یکشنبې په ورځ د جنوري 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوي د ورتګ خبر او ویډیوګانې خپرې کړې دي. ټولنیزه شبکه په خبرو سویو دغه خبر پاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر او مرستیال ویانزی احمد تکل په دې اړه په خپله ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي:
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو، په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیره له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړې او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استل سویو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې یوازې په تېر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د دغه لوړپوړي پلاوي سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلېدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولی دی.
ایران پوهیږي چې دلته یوه نوې لوبه را روانه ده
چې کېدی شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلوی شي، بل برخه کېدی شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پېښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان، علي امین ګنڈاپور د پاټۍ د خیبر پختونخوا د مشرین لری کړی دی، هغه وزیر اعلی دی، خو د صوبایي صدارت یعنی د پاټۍ مشري یې ته اخیسته ده، او د ګنڈاپور مخالف جنید اکبر یې د خیبر پختونخوا صوبایي صدر ټاکلی دی. په دې اړه ځنې شنونکي نظر لري چې کېدې شي چې د عمران خان د دې فیصلې په ترڅ کې د پارټۍ ځنی خلک د علي امین ګنڈاپور د کارکړدګۍ نه خوشاله نه وو او دغه مخالفت یې کړی، نو ځکه عمران خان دا ګام پورته کړی. اصل حقیقت سره تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې ورو.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان لخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د ګوند صوبایي صدارت نه لری کړی او دغه پرځای جنید اکبر خان صوبایي صدر ټاکلی دی. د شنونکو په وینا جنید اکبر د پاټه دننه د هغه ډلې یا ګروپ ملګری ګڼل کیږي چې د علي امین ګنڈاپور مخالف ګروپ دی. پیښور کې خبریال او شنونکو لحاظ لیوای چې پاکستان تحریک انصاف یو خو د پاکستان د اسټابلیشمنت پر ضد یو بیانیه جوړ کړی، خو علي امین ګنڈاپور د هغه بیانیه پر ضد کاری او احتجاجونو کې هم په هغه د ګوند دننه سخت نیوکه شوې دي.
علي امین ګنڈاپور په تیرو احتجاجونو کې خاص کر اخري دوه احتجاجونه چې دین دغه په کردار باندې ګوتی پورته کولای کیږي. د پارټۍ زیاتره کارکونان هم دا وایي چې وړخت د پاکستان تحریک انصاف کوم نریټیو د اسټابلیشمنت خلاف جوړ کړی ده. د هغه باوجود علي امین ګنڈاپور سه هغه خلکو سره پرله پسې میټینګونه کوي، افتارین هم شوې دي، آرمی چیف سره هم ملاقات شوې ده. نو د دې وجه نه د علي امین ګنڈاپور صاحب خلاف پورا چارج چوکړې خپل پارٹی عمران خان صاحب ډېر په مجبورۍ کې تاسو ته پته ده فیصله کړو کوم چې علي امین ګنڈاپور د پاره وقتی طور مشکلات جوړولې شي. د صوبایي حکومت په کارکړدګۍ به هم اوس کو جنید اکبر د عمران خان سره ملاویږي، نو هغه نیخ په نیغه د هغه سيزونو متعلق وینا عمران خان ته کولې شي مخکې چې کوم د هغه عمران خان ته هغه رنګ رسېږي.
خو بیا د مومند زلینه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وایي چې دا څه هیڅ خبره نشته دي چې ګن عمران خان یا د ګوند خلک د علي امین ګنڈاپور نه خوشاله لندي، بلکې د هغه سره د سلا ورستو عمران خان دا پریکړه کړې ده، ځکه د دوی په وینا د صوبایي حکومت چلول ځان له غټه ذمہواري ده او د پارټي ځان له
پاټو کې دننه خمخه اختلافي او اختلاف زما په خیسه چې پکارندې یو جمهوریت پارټي کې اندازې د امجدار چا یو بنیادی حق دی. دلته د سی ام صاحب حقیقت دار چې د ګډ گورننس طرف ته د حکومت طرف ته هغه رنګ توجه نه وسوم چې پکار و، چې انتظامی ذمہواري او تنظیمی ذمہواري نو هغه رنګ فوکس کېدل نه شو. چونکہ دنیا اکبر یو داسی ورکر پاتی شوی دے چی ار ٹیم کی کم احتجاج کیگی درنه کیگی نو د سفیول کردار ادا کړی دے یو خو دادا چی ټول ورکر په خوشاله دے دویم نمبر باندې د مذاکرات د ناکامۍ نروسته ازما په نظر مانی پی ٹی ای یو هارد لاین بخری نو دغه لپاره ضروری دادا چې داس یو ورکر مخی تراشی چې هغه پخپل د سفیول کردار مدا کی د ورکر مخکیم رواني نو دی کی ازما په نظر باندې داسې خبره نشته دے د اختلاف خبره وزیر اعلی سیب سپدی منی کنسلټیشن شوی دے
دادا مونږه چې په 23 نومبر د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د خپل مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد احتجاج کړو او علی امین ګنڈاپور هغه احتجاج کې هم او د هغه وړاندې هم یو بل احتجاج کې احتجاج کوونکو نه د هغه بيد ورستو په پیښور کې راښکاره شوی وو چې ورستو پرې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو په ټولنیز رسنیو سخت نیوکې او ملنډې کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره بلوچ یکجهتی کمیټې ویلي چې تر هغې به خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي تر څو چې لادرکه بلوچان خوشي کړل شوي نه وي. د کمیټې غړو دا څرګندونې د جنوري په 15 په دالبندین کې به غونډې ته په وینا کې کړي. په بلوچستان کې زیاتره کارپوهان وایي حکومت له پکار ده چې د خبرو ته غوږ ونیسي او د خبرو له لارې د لادرکو بلوچانو ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې کړي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال
درنې جلسې یا غونډې ته د بلوڅو د یووالي د کمیټې نورو مشرانو هم ویناوي کړي او ویلي دي چې د بلوڅانو د حقوقو د ترلاسه کولو سره سره به د لادرکه بلوڅانو د میندنې پورې به د دوی هلې ځلې روان وي. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوڅو د یووالي د کمیټې مشرې میرمن ډاکټر مارنګ بلوڅ وویل چې هر کال د جنوري 15 نیټه د بلوڅانو لپاره یوه د ویر ورځ ده، ځکه چې د دې په خبره په کال 2014 کې هم د جنوري په 15 نیټه د خوزدار په توتک سیمه کې په یو قبر کې د 12 لادرکو کسانو مړې موندل شوي وو چې تر اوسه د دې په خبره شناخت نه دی شوی. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوڅو د یووالي کمیټې به په ټوله صوبه کې د بېوزلو خلکو ژغ جوړیږي. و دې درنې احتجاجي غونډې ته میرمن سمیدین بلوڅ، شاجي صبغت الله، لالا وهاب بلوڅ او ډاکټر سبیه بلوڅ هم وینا وکړه. وینا کوونکو تور پورې کړی چې د بلوچستان د مځکې لاندې قدرتي شتمنۍ په ناتر ډول د سوبې څخه وړل یا چرکیږي او د دې د مخنیوي په خاطر چې کله هم بلوڅان د خپلو شتمنیو او حقوقو خبر راپورته کړي نو بیا د ځوانانو لادرکه کېدل پیل شي. د بلوڅو د یووالي د کمیټې مشرانو دا تور هم پورې کړي چې د سوبې په بیلابیلو برخو کې پر هر چک پوسټ یا چوکۍ باندې زیاتره بلوڅان د عسکرو لخوا ځورول کېږي او د دې ترڅنګ د وینا کوونکو په خبره چې د ډیت سکواډ یا وژونکي ډلې له لورې په سیمه کې ویره او تره خپرول کیږي. که څه هم د صوبایي حکومت له لوري په وار وار د ډیت سکواډ خبره رد شوې ده، خو ډاکټر مارنګ بلوچ دا هم وویل چې د چاغي پر کوډیک کې چې کومه د سرو او سپینو زرو پروژه ده پر هغه حکومت بلوچ ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی او بې له څه د دې د باور یوه بهرنۍ کمپنۍ یا شبکې ته یا د پروژه په ټیکه ورکړې ده، ځکه چې د دې پروژې څخه د مارنګ په خبره و ځایي ولس ته هیڅ ګټه نه رسیږي. دې درنې غونډې ته د دلبندین ترڅنګ د صوبې د بیلابیلو برخو څخه بلوڅان بیا په خاصه توګه د لادرک کسانو خپلوان په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې ښځې او ماشومان شامل وو دوی په خپلو لاسو کې د لادرک سو کسانو عکسونه هم راپورته کړي وو. خو د ځلې چارواکو لخوا په دلبندین او چاغي کې د انټرنیټ ډیټا تړل شوی وه چې له امله د دې غونډې او د مشرانو ویناګانې تر رسنۍ پورې په سمه توګه نه دي رسېدلې. که څه هم تر اوسه د حکومت له لورې د بلوڅ د یووالي د کمیټې د دې تورو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت نه یوازې دغه ډول تورونه په کلکه سر رد کړي وو، بلکې ویلي دي چې په صوبه کې نه یوازې امنیت ټینګ شوی دی او د ریکورډک په ګډون د سی پیک لاندې ډېرې د پرمختیا پروژو باندې کار پیل شوی دی چې موخه د بلوچستان د ولس ترقی او خوشحالي ده.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د خیبر پښتونخوا د لکی مرواتو نه تختول شوی د اټمی انرژي کمیشن کارکونکي چې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. د دوی د کورنۍ غړي او پولیس وایي چې په وسلوالو هوایي بمبار کې درې وسلوال او یو تختول شوی تن وجل شوی دی. دوی له حکومت د خپلوانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې. امنیتي ادارو په دې کې اته کارکونکي اول راخلاص کړي هم دي. دا کارکونکي چې د جنوري په نهمه تختول شوي وو او ذمواري یې تاریخ طالبان پاکستان منلی وا په ټوله کې اتلس کسان وو. په دې هکله تفصیل له عمر وزیر اورو.
لکه مروتو پولیسو او ځایي خلکو په وینا د جنوري په نهمه وسلوالو لخوا اغوا شوې د اټامیک انرژي کمیشن غړو کې د رحان الله په نوم اغوا شوې پر وسلوالو د فوز په هوایي برید کې وژل شوې او وسلوالو زه دغه کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوې دي. د جنوري په نهمه وسلوالو په یو فلاین کوچ کې د اټامیک انرژي کمیشن اتلس کارکونکي لکه مروتو نه تختولي ول چې زمواري تحریک طالبان پاکستان اخسته وا. د لکه مروت پولیسو او اغوا شو کسانو کورانو په وینا فوز لخوا کاروایی کې په لومړی ورځ اتا اغوا شوی خلاص شوی ول. په اغوا شو کې یو کس ورور محمد صبور خان مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د دوی کسان د وسلوالو په منګولو کې دي. پرون د جنوري په 15مه لکی مروت غرونو کې په وسلوالو چې د جیټ الوتکونه بمبار شوي نو درې وسلوال یې وژلي او یو اغوا شوی کس رحان الله هم پکې وژل شوی چې دوی خپل له غرونو راوړلي.
اټامیک انرژي پلانټ کابل خیر وا چې کوم کسان اغواسلی وو اته کسان چې دي سکیورټي فورسز بازی اپخړي وو د کسانو چې ما ورور ده حکومتي ادارې چې کوم دي یغه موږ دا درخواست محفوظ طریقې سره در خلاص کی ځکه چې د وړ وړ بچي دي زنانه دي ډېرې پریشان دي چې هغه نشستنه وترغو بل ورځ کوم د جټه یرو بمباری پکړه ده د یو کس د بیکو خیل کرینه تعلق رنل کوي ریحان لا شاید سوایدا نو دې سره هم بیا هم وجا چې دا هغه پریشانی نور زیاته سره دا یاته کسان پات دي پورو غو افیت سره چې دا هغه کورو تراسي.
د لکی مروت پولیسو یو چارواکي چې نه غوختل نامه واخلي مشال ریډیو ته تایید کړه چې پرون په وسلوالو چې کمبریدونه شوي نو هغه کې درې وسلوال او یو اغوا شوی کس هم وژل شوی. د بازیا په لپاره د پولیسو او فورسز ګډ عملیات دوام لري. د پرونه پیخې پاړه فوز د ریپورت تر جوړې دو پورې صدریز نه دی وړاندې کړې. البته د دیوړاندې د فوز یو لوړ پوړی افسر مشال ریډیو ته ویلي ول چې دا غوا شو کارکونکو د بازیابۍ لپاره امنیتي ځواکونو هڅې پیل کړې دي. د لکی مروت تاجرانو سبا د جنوري په 20مه لکی مروتو کې په دې اړه احتجاج هم اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کوز جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د مارټر ګولې چاودېدو په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د وانا پولیسو تانې مشر عثمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د جنوري په 15مه مازیګر مهال شوې ده. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په اعظم ورسک سیمه کښې د مارټر ګولې چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې پرهرجلی کړي دي. د دغې پیښې حال د وانا سیټي تڼې ایس ایچ او عثمان وزیر په دارنګ بیانوي.
پټرول پمپ سره نژدې موټر ګولاوا یغې ډزوالل. 3 بجې چې مو عادل پمپ سره داس وړیکی غوندې کیای وو په کی چې د لوندې موټر ګولاوا بیا پوس وړیکی وړکی وي دغه پوس ګولۍ کی ته ورچاولې خوا پوس چې ګولا کیزه په موټر لګېدلې وه بیا یغې نه موټر د لوندې په کی کې ډزوالل. پاکې درې کسان زخمیان شول او دا طبي امداد پورې هډکوارټر هسپتال ته یوړل. په هغه کې چې کیمیو هریانا بچای وو هغه پکې مړ شو. دوه زخمیان دي.
د وڼ سیمې یو مشر ایاز وزیر نه وروی چې په اعظم ورسک سیمه کښې په څه وجه د ماټر ګولۍ چاودنه مخې ته روغلیدو.
پرین د واقع پېښه شوې ده د اعظم ورسک سره نږدې کلی دي، نو په دا کښې د هغه ماټر ګوله چېرې وختینه ایښاد د ریاست چې د شپې فایرنګ کړه میزو بار بار سرې والی امن پاسونین هم کړل چې دا خلک ما ډزوئ دا خلک ما ولئ، نو دا هغه د هغه وخت ګولۍ ایښه وه چېرې وړه بچین هغې ترانجې کړلې ګوله تالی بېدل سي دا ګوله ورخوسته شوې ده په دا کښې یو مړ دی درې زخمین دي، نو هغه ګولۍ باندې زمېږ وړه بچین لکه څرنګه چې په ماسی نقصان
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د اعظم ورسک ماټر ګولۍ چاودنې کښې وژل شوي او پر ارژلې شوي ماشومانو سره و مالی مرسته کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته ورځو. په خیبر پښتونخوا کې د سنگارتونونو یا پارلرو له کاروبار سره تړلې ښځې وایي څو کاله مخکې به یې خلکو کار ته په خاص سترګه نه کتل، خو اوس یې دا د ګټې یوه لویه او عزتمنه ذریعه ګرځېدلې ده. د سنگارتونونو یو شمېر چلوونکو مشال ریډیو ته وویل چې له دې لارې یې نورو جنکو او ښځو ته هم د کار موقع برابر کړي دي. د خالد نیاز رپورټ په پېښور کې د یو سنگارتون د کارکون کی پغاک پیلی گی.
اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشن کرے گی.
داغت د پیخور غریب آباد سیمی دیرش کلن سبا عارف تے. سبا عارف وائی کال 2018 کی د اکیڈمی نا د بیوٹیشن کورس مکمل کھلو چیل رستے دی غختل چدا پالر کلو کڑی ولی د کورنۍ خلکو لخوا ورتا ستونزی رام خیتوی. هغه وائی دی تبا ویل کی دل چدی پزے چرت سکول کی استاذی اکھڑا. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وي نن دا د دې جوګه ده چې نه صرف د خپل کور خرچه د دې پالر په ګټه پوره کوي بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر ښایي.
اوس ما خپل سیلون رجسٹر کو، ما بوډونه هم ولګول او چیمبر اف کامرس سره هم ممبر شوم. اوس زه نه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نورو جنکو ته دا زده کړې هم ښایم.
که څه هم سبا عارف د ډېرو مشکلاتو نفس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه ولی بوس د بیوټي پارلرو کار ډیر خور شوی دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ډیگری ترلاسه کړې ده چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټي سیلون کلاو کړو. دا وایي پښتنه ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوښولې نو ځکه دی بیوټي سیلون کلاو کړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي او کورنۍ ته به هم څه اعتراض نه وي.
نن سبا اسانه ده، بس آرډرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازې پورې راشي ورنه بیا مونږ خپل دن نه کوو. جنو کې ورکرز چې دي هغه ښځې دي، خپل کار مونږ په خپله کوو. چې کم زما کلاینټ دی هغه ښځې دي، نو بس دا ماته ډېر زیاده پرده کې ښکاري کار او ډېر زیاد ښه کار دی. بل دا چې زه چې ما ځان سره ورکر ساتلی دي موسټلی دا زه جنه کې چې دي دا وړې لکه د خلکو چې څوک افورډ کولی نه شي جنه کې ټرین کوم او بیا زه هغه جاب باندې هایر کوم. دا ما ډېر زیات سیٹسفیکشن راکوي چې لکه زه اوس ځان سره بل لیډیز فرینډ کوم او هغوی لم همت ورکوم چې سبا له خپل ځان له ارننګ کولی شي.
د بیوټیشن زده کړې نه صرف د بیوټي سیلون چلوونکي مېرمنو لخوا ورکولی شي بلکې ځینې غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس د خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو دپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د 43 نه 40 کالو پورې ښځې کولی شي زده کړې ترلاسه کړي. او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولا وکړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلی شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وايي بیوټیشن د ښځو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولی شي.
نن سبا د دې شی د غلګ زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کمی جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټکه ټکه کارم کوي، نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. جی نو د روزګار ډیره ښه ذریعہ ده هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره، د کور نه د بهر د وتو اړ ضرورت نشته دی. بس کور کې چې کم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي. جی
د بیوټی پارلرو کاروبار سره تړلی خزی وایي باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولی شي، بلکې د نورو مېرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.